ازادي راډیو قدر منوریدونکو یو ځل بیا خبرونه ته راغلی دی. د خبرونه ډیره برخه د شنه اسمان لاندې خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې په ژوندۍ بڼه به واوري. خو تر هغې مخکې پاموکۍ لاندو خبرونو ته، پر ایران د اسرایلو د هوایي بریدونو له رسمي اعلان وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت دا بریدونه غندلي دي. د وزارت نن په یو بیان کې د اسرایلو دا بریدونه د ایران د حریم ښکاره نقص او په سیمه کې د کړکېچ او تاوتریخوالي زیاتېدل بللي دي. د اسرایلو پوځ نن سهار د ایران د پلازمېنې تهران په ګډون په یو شمېر سیمو کې د پوځي اهداف په نښه کړي دي. د بریدونو ته د غبرګونونو په پیل کې د برتانیې سردراعظم کیر سټارمر ویلي وو ایران باید د اسرایلو بریدونو ته ځواب ورنه کړي. سټارمر له دواړو خواو د زغم غوښتنه کړې وه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوت ویلي په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټې پر اسرایل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. هغه ویلي د امریکا په دې عملیاتو کې ګډون نه درلود او له ایران یې غوښتي چې په سیمه کې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي په موخه دې پر اسرایلو ځوابي برید نه کوي. د ایران د سیستان بلوچستان په ناامنه ولایت کې د پولیسو د موټرو پر یو کاروان په برید کې لس پولیس وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ تر اوسه د دې برید په اړه ډېر جزئیات نه دي خبر شوي چې دا برید په ګوهرکو سیمه کې شوی چې له پلازمېنې تهران څخه 12 کیلومتره واټن لري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنه جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرون جمعه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپلې وینا د متن په خپرولو سره له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي، سو د بشري حقونو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږدي او نړیوال د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسي اپارتایډ په توګه په رسمیت وپیژني. د فایق خبره نړیوالې سرچینې د افغانستان کې له ښځو ملاتړ وکړي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼې ویلي سابرینا اوګلینی یې د افغانستان لپاره د نوي سفیر په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمېنې دوهې به خپلې چارې مختبیي. او د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربهتوب له سریلانکا سره لوبه کوي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو او په افغانستان په اغیزو باندې خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي نوومبر په 15 نیټه په امریکا کې د ولسمشر انتخابات وشي. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د دوو ګوندونو دیموکرات او جمهوری پال لوري کاملا هریس او ډونالد ترامپ کاندیدان دي. ترامپ یو دوره مخکې د امریکا ولسمشر وو، خو کاملا هریس حاضر ده د امریکا د ولسمشر مرستیاله ده. په پیل کې اوسنی ولسمشر جو بایدن غوښتل چې ځان کاندید کړي، خو له نظر پښتنو ورته څرګنده شو چې د بری چانس لږ دی، نو د جولای په 21مه له کاندیداتوري لاس واخیست. د امریکا په انتخاباتو کې د خلکو د مستقیمو رایو ترڅنګ د الکترول کالج په نوم یو بل پروسه هم شته چې د ولسمشر په ټاکلو کې زیات اهمیت لري. د ولسمشر دوره څلور کاله ده. د امریکا د ولسمشر انتخابات د نړۍ پر نورو هیوادونو بی اغیزې نه دي او له همدې کبله د ټولو هیوادونو ورته تلوسه ده او په زیر څاري. افغانستان هم د نړۍ جز دی او شاید د امریکا انتخابات تر ډیرو نورو هیوادونو د افغانستان لپاره مهم وي. که څه هم د ډونالد ترامپ د ولسمشر په موده کې امریکا له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړ، خو ترامپ په ځلونو ویلي چې کدی په واقع پاته شوی وای له افغانستان څخه به ټول ځواکونه نه وایستلي او حداقل بګرام اډه به په کنټرول کې ساتلی وای. له بلې خوا د دیموکراتانو حکومت وایي چې د دوه تړون د جمهوری پال ترامپ د حکومت په محل لاسلیک شو او دوی مجبور وو چې تطبیق کړي. د شای پر افغانستان د امریکا د انتخاباتو د اغیز و وړه بیلګوي. په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د ننګرهار پخوانی والی شاه محمود میاخیل، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد، او همدارس په امریکا کې میشت افغان لیکوال او شنونکی سیام الدین پسرلی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې زنګ را ووهئ د واتس اپ له طریقې، او که پوښتنې لري زموږ له میلمنو سره شریکې کړئ. لومړی میاخیل صاحب، تاسو ته مخکې تر دې چې له افغانستان سره د امریکا د انتخاباتو په ارتباط خبرې وکړو، په خپل د امریکا لپاره، د امریکایانو لپاره دا انتخابات په کوم لحاظ مهم دي؟ کاندیدان څه ډول وعدې ورکوي؟ هغه وعدې چې د امریکایانو لپاره ډېرې مهمې دي.
سلام دې سروان صاحب، تاسو ته ورسیږي، او قدرمن آزاد صاحب ته، او تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د امریکا په تاریخ کې به دا مهم انتخابات زکوي چې یو طرف ته د امریکای پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ هغه وایي چې زه غواړم چې امریکا بیا مقتدره کمه، خو په عین حال کې د امریکا اقتدار یا قدرت هغه د امریکای په موسساتو باندې ده، د امریکای په سیستمونو باندې ده چې هغه د دیو نظامی قوت، هغه د دیو مالی قوت، سیاسي قوت، او هغه د دیموکراسي اصول چې دیو په دغه تقریبا په 500 کالو کې تبلیغول دنیا کې چې دغه یو بهتر سیستم ده، یو هواد په پرمختګ ده لپاره ده، دا ان کاغه تفوی نشي، نو بیا دلته بیت امریکا ان ضعیفه حالت دي. اما د دې مخالفین هغه وای چې ترامپ چې د امریکای سیستم د لپاره خطر ده، یعنی په دې معنی مانی چې دا په دیموکراسي عقیده نه لري، بلکې په ډیکټاتوري نظامونو باندې عقیده لري یا د اټوکراسي باندې، او د دې تر اتاک سره به د امریکای سیستمونه چې دي کاغه مالی دي، اقتصادي دي، او نظامی دي، هغه بل منځزي. نو دغه سی یو اختلاف ته نظر اصلي یو غټه مسله دا ده. د دې علاوه تبیده چې بعض نور مسائل دي چې هغه د امریکا په داخلي اقتصاد باندې، د خلکو په ژوند باندې، چې هغه د ابورشن یا دغه مسله ده، د خوځو مسله ده چې خځه خپل حقوق باید ولري، چې د خپل ځان لپاره کې خپل تصمیم ونیسي، د صحت مسله ده، همدارنګه د مهاجرو دراتک مسله امریکای ته ده. د دې کې هم اختلافات د نظر د دواړو کاندیدانو ترمنځ موجود دي، خو دغه انتخابات د امریکای هغه انسټیټیوشن یا د امریکای سیستم لپاره دا ډیر زیات مهم دي، ځکه تاسو ولیدل په تیر دوره کې چې کله ډونالد ترامپ راکړی و نه غټلې، نو یو تعداد زیات امریکایان د دې پلویان واشنگتن ته راغلل، دلته په د سنا یا د امریکای په کپیټال باندې هغه باندې حمله وکړله، هغه کې څو نفر مړه او زخمیان شول سره، او دا په خپل د یو دیموکراسي په حقیقت کې په ضد یو حرکت دی ویګنی. نو په دې خاطر باندې دغه یو مختلف نظر موجود دی. اما بیا په دولتوالو پالیسیو کې هم اختلاف د نظر لري چې هغه د دې روابط دور ملکونو سره یا نور هوادونو سره هغه به جدا بحث چې خبرې پټول شو.
ډیر مننه میاخیل صاحب. شاغلی آزاد صاحب، ستاسو په نظر د امریکایانو لپاره کوم مسائل زیات مهم دي؟ طبعا هغه مسائل چې دی یو ملت لپاره مهمی، کاندیدان په هغه مسائلو باندې ډیر خبرې کوي او په هغه مسائلو کې ورته وعده ورکوي.
تاسو قدرمن ملګری میاکی صاحب ته ټول اوریدونکو ته، ورې متحده ایالاتونه یو ډیر مسله هیواد، دلته مسائل ډیر کم دي چې کاندیدان پرې باندې چنی وهي، لیکن هغه څه چې د نن په امریکا کې د پام وړ وي، لکه څنګه چې تاسو خپل مقدماتي خبرې کې هم ویل چې د امریکا انتخابات سیستم شاید د نورو هیوادونو د ټول نړۍ څخه متفاوت وي. یو پاپولر وورس یا بیا کالج الکترال وورس دي چې په لکه د خلکو استازي هغه چې اولسي جرګمړو تاسو ورته وایي، مثلا دلته ریپرزنټیټیو د خلکو د استازو کور ورته ویل کیږي، هغه د هغو رای هم ډیر مهم رول لري. دا چې په امریکا کې د خلکو پام کوم خبرو ته ډیر راوړي، لکه څنګه چې مې عقیل صاحب مخکې وویل، دلته خو اداري موساتي او ځینې ادارې بیا خورا ډیر رول لري د امریکا په ټولو داخلي او بهرنیو پالیسیو کې، په ځانګړې توګه په بهرنیو پالیسیو کې. تمثیل خورا ډیموکراتیک دی دلته، ګوندونه هر ګوند چې بریالی کیږي هغه د خلکو پر رایه او بیا د کالج الیکټرال پر رایه باندې اول دفتر ته ځي. لیکن د امریکا اوږدمهاله پالیسۍ بیا نورې ادارې دي چې هغه یې جوړوي، هغه څلور کلنه دوره یې نه جوړوي. په ټوله کې دننه په امریکا کې یو تمثیل کیږي د ډیموکراسۍ او انتخاباتو کې نورې ادارې شکیل نه دي، یوازې ډېر هغه شفاف انتخابات کیږي. د امریکا د خلکو لپاره څه چې وړاندې کیږي دوه درې شیان دي چې هغه ډېر تکراري شیان دي او هغه د خلکو د ورځني ژوند سره ډېر تړلي دي. مثلا د مالیې بحث دی، ټاکس بحث دی، ټاکس ډېر دی، ټاکس کم دی. یو ګوند وایي چې زه به تر د مال ټیک ټاکس خلک باندې وضع کوم. دلته د صحت ډېر لوی بحث دی، ځکه چې هیلت انشورنس یا صحي انشورنس یا صحي بیمه چې نه وي ژوند د ستونزو سره مخ وي. او بیمه اکثره وخت خورا ګران وي، که هغه ته دولتي بیمې هم دي یا اوباما کیر په نامه باندې چې کومې بیمې هم دي. دغه بحثونه خورا ډېر کیږي او ډیموکرات په دې باندې ټینګار کوي چې د صحت په برخه کې په تېرو څلورو کلونو کې هم ډېر کار کړی دی او لا هم ډېر کار کوي. د دې تر څنګ د کاریابي مسله ده. خلک عموما د امریکا زه چې دلته ورته ګورم په مید ویسټ کې چې زه ورته ګورم، تر اویا سلنه ډېر امریکایان هغه د نړۍ په چارو نه دي خبر چې په نړۍ کې څه پیښیږي او څه روان دي. یو خو دپاره خپل ورځنی ژوند ډېر مهم دی عام امریکایان، او د یو دپاره ورځني ژوند دپاره لکه مخکې مې چې په برخه کې دغه وی چې صحت همدارنګه مالیات او بیا کاریابي دا ډېر مهم بحث دی. او د کاریابي سره د امیګریشن تړي په اتما ډول، ځکه ریپبلیکنز دا وایي چې د خلکو کار یا د کار زمینه ځکه کمه سوې ده چې دلته امیګرنټس راځي او ډېر زیات په حاجی راځي او دا ډیموکراتس راولي. نو دغه درې څلور بحثونه د عامو امریکایانو لپاره مهم دي.
ډیر مننه. سلامت اوسې آزاد صاحب. زموږ بل میلمه ښاغلی سیام الدین پسرلی دی. پسرلی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. آیا تر اوسه پورې ټرمپ او یا کاملا هریس په دې انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه کړې ده؟
ډیر مننه. سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته
سلامت.
زموږ څومره یادېږي ټرمپ همیشه په انتخاباتو کې د افغانستان یادونه کوي، ولی په داسې شکل یادونه کوي چې د امریکا وتل د افغانستان څخه د جو بایدن سره ناکامي بولي او د کمپاین د وسیلې په توګه ډېر زیات کاروي. ولی دا چې د افغانستان سره سره کوم برخورد به ولري او کوم پالیسی لري او یا طالبانو سره به کوم برخورد لري،
زما به ورسته غو موضوع تر اوسه زما منظور دا دی چې یعنی لا هم افغانستان په امریکا کې و د توجه وړ موضوع ده او کنه دوی هغه موضوعات عموما کاندیدان په کمپاینونو کې ادوي چې د خلکو لپاره مهم وي.
همداسې ده. کاملا هریس په دې اړه خبرې نه کوي، د افغانستان یادونه نه کوي. ټرمپ وخت نا وخت د انتقاد په شکل یادونه کوي تر څو امتیاز واخلي او یو وسیله ووسی. ولی د پخوا په نسبت د افغانستان موضوع ډیره تته ده. دوی ډیر زیات په داخلي موضوعاتو باندې پیچي. د دوی هغه تر ټولو ستر په کمپاین غونډه چې په شیکاګو کې او په ویسکانسن کې وو په ملواکی کې، هلته ته مه کېده چې دوی به په خپل بهرنی سیاست باندې خبرې کوي او هغه د افغانستان به یوه برخه ووسی. ولی بدبختانه دوی د افغانستان په اړه هیڅ ونه ویل او یوازې د وتلو یادونه وکړه بس خلاص. افغانستان اوس د دوی د بحثونو جدي محور نه دی.
بله،
او دوی وخت نا وخت د فلسطین او د اسرائیلو په اړه بحثونه کوي.
ډیره مننه. سلامت اوسې ښاغلی سیام الدین پسرلی. میاخیل صاحب، ستاسو په نظر که چیرته ترامپ راغی ولسمشر شو یا کاملا هریس شو، نو د افغانستان په اړه به د امریکا اوسنۍ تګلاره بدل شي یا لږ یا ډیره؟
زه فکر کوم چې د افغانستان باره کې که دیموکراتان راځي او که ریپبلیکن راځي او یا نړیوال کوم سیاست چې ده، دې کې به ډیر کم فرق رامنځته شي، ځکه چې تر کومه حده پورې چې په تیرو شلو کلونو کې یا په تیرو پنځوسو کلونو کې چې زه د افغانستان د مسایلو سره دخیل پاتې شوی ما او تعقیب کړی مې دي، حتی د مجاهدینو د وخت نه را په دې خوا د امریکې د دیموکراتانو او ریپبلیکن د دواړو ډلو د افغانستان باره کې دیو پالیسي تقریبا یو وه، ځکه چې هم ریپبلیکن دیموکراتانو مجاهدین تقویه کول، ځکه چې هغه وخت کې سول جنگ او د شوروي اتحاد په مقابل کې د دې یو رقم دریز درلوده، او هلته په کانګرس کې حتی د دیموکرات او د ریپبلیکن ترمنځ د افغانستان د هماهنګۍ یو کمیټه هم جوړه کړې وه چې سناتور ګوردون هافري هغه وخت کې مشر و. کله چې طالبان راغلل داخلي جنگونه افغانستان کې شول، تاسو ولې 15 کاله په افغانستان کې داخلي جنگونه روان و چې بیا طالبان را پیدا شول؟ د امریکا پالیسی هم دا و چې هغه د منطقې سره یعنی زیات ځان داخل نکړي د روسانو د وطلونه، اما چې بیا سپتمبر 11 چې کله وشو بیا ریپبلیکن دیموکراتانو یو رقم د دې حمایت کوي چې افغانستان ته لاړ شي او طالبان لری کی، او بلاخره هلته یو نوی فصل د حکومتولۍ رامنځته کی. نو په دې حساب باندې د ټولو رئیس جمهورانو د بوش، اوباما، ترامپ او بایدن د دې ټولو نظر هم دا و چې د افغانستان لپاره د نیشن بلډینګ یا د ملت سازۍ د لپاره نه دي تللي. دا چې ولې ډېر وخت هلته پاتې شو او ټول غوښته چې د افغانستان نه باید ووځي، هغه عوامل نور دي چې هغه د عراق جګړه وه، هغه اختلاف د اروپا او د امریکایانو ترمنځ چې د بعضي اروپایي هیوادونو نقطه چې هغې جنګونو کې برخه واخلي د عراق په جنگ کې، نو د افغانستان جنگ ته ښه جنگ وي او د عراق جنگ ته بد جنگ وي. نو په دې خاطر باندې امریکا زیات وخت په افغانستان کې تیر کړ. تاسو ولیدل چې د ترامپ د ورکه د دوه قرارداد وته یا لفظ دمار شې وته، دا د طالبانو او د امریکای ترمنځ امضا شول، د افغانستان د حکومت دلته څنګه ته شو او بیا بایدن هغه لوزنامه تطبیق کړل. نو په دې خاطر باندې د دیو هغه په اختلاف د نظر کې زه فکر نه کوم چې زیات اختلاف یا غزمنګه عامیانه اصلاح باندې د دیو ترمنځ دغه اختلافات هغه 0 او 0 یعنی کمترین مسایلو کې. په تاوده مثال او با ترامپ وای چې په دغه شکل باندې چې بایدن راووت او یو دم نظام سقوط وکړ، دا سره وتل باید نوې شوی، اما په وتلو کې دواړه سره موافق وو. نو زه فکر کوم چې پاینده کې وی دا کوم وضعیت چې وسره روان ده، طالبان حکومت به پرسمند نه پیژني، د طالبانو مشران به د ټول لیست نه نو کوي تر څو چې په افغانستان کې داخلي مشروعیت رامنځته نشي او هغه نړیوال کوم مونږ چې کوم یو دی که هغه د نظام جوړېدل دي، که هغه بشري حقونه دي، که هغه د ښځو تعلیم ده، تر څو چې دا شان نشي دا یعنی زه فکر نه کوم چې پالیسي کې تغییر رامنځته شي. البته تعامل به منطقه کې موجود وي، یعنی د طالبانو سره دا به منفي تعامل یا استخباراتي تعامل به وي، بشري کومکونه به تر یو حد افغانستان ته ځي، دا چې په څه رقم توضیح کېږي هغه به جدا مسله ده، خو دا کومکونه هم اوس یعنی ډېر راټیټ شوي دي او نور به هم راټیټېږي.
بله ډېره مننه میاخیل صاحب کوربه دن. آزاد صاحب ستاسو نظر سره، البته دې ته په کتو چې ټرمپ څو ځلي ویلي دي چې کدی پاتې شوی وی بل دوره هم د انتخاب شوی وی د با ټول قواوی له افغانستان نه وی استلی او حداقل بګرام به لاسنه ورکړي، او وسم کله کله داسې خبري کوي او کله نا کله خدا سي ادعا هم کوي چې بګرام د چینایانو په لاس کې دی. ستاسو نظر څه دی؟
سروان صاحب په متحده ایالاتونو کې دلته خپل خلکو ته چې دا کاندیدان ویناوي کوي، خلک یې په واقعي ډول باور کوي. لکه کچیره موږ د متحده ایالاتونو تیر سرویش کال بهرنۍ پالیسۍ ته د سلند کتنه وکړو، هغه د افغانستان مسله و سړه جګړه وه، هغه د عراق دوی جګړې وې، هغه نن په غیر مستقیم ډول د یوکرین او د روسیې په مسایلو کې د ښکېل دي. دا سیاسي ګوندونه یا دا کاندیدان یا په اول دفتر کې هر ناست ولسمشر په بهرنۍ پالیسۍ کې خورا ډېر کم صلاحیت لري، سره د دې چې اساسي قانون دا واک ورکړی دی درې قواوو مشر دی، د سره علاقه قومندان د دې هیواد د ځواکونو مشر دی، لکن پالیسۍ نورې ادارې چلوي. کغه ترامپ یې کغه اغلی حارث راځي دفتر ته، د افغانستان او د نړۍ د نورو برخو البته د متحده ایالاتونو بهرنۍ پالیسۍ چې دغه به په متواتر ډول همدغه سجیل کغه ادارې چلوي، او د دې ترڅنګ بیا دغه لوی تصامیم یو کاندیدان دی خبرې کوي اوی کوي، دا په کانګرس کې نیول کیږي، دا کانګرس کې اوټینګ په دی باندې کیږي، کله چې د نور هیوادونو د بهرنۍ پالیسۍ په اساس ته وي هغه سینیټرز او کانګرسمنان دواړه د رایو په اساس باندې ولسمشر ته دا واک ورکوي که هغه د جنگ موضوع وي په ځانګړې توګه د جګړې موضوع، او هغه که مثلا د یوکرین د اسرائیلو د غزې په په اوسني حالت کې د ایران او د اسرائیل په اوسني حالت کې د متحده ایالاتونو د پالیسۍ څرنګوالی وي، هغه د کانګرس د اجازې پرته یو
کانګرس کې جمهوریپال اکثریت دی، یعنی کدی دوی ولسمشر هر څه پریکړه کوي ورسره توافق بکیشي که څنګه؟
دا خو په دغه دوره کې داسې پیښ شوی وه چې ډیموکراتان هم په سپینه ماڼۍ کې او هم په کانګرس کې وو، لیکن دا حتمي نه ده چې هر وار دې دا داسې وي، خو که ډېره مهمه حیاتي موضوع وي په هغه کې مخالفتونه موجود وي نو بیا کانګرس هم خپل غړي هم ډېر وي دغه ګوند هغه هم احتیاط باندې کار اخلي. بیا تر ټولو مهمه دلته بله اداره چې هغه په بهرنۍ پالیسۍ کې خورا ډېر مهم رول لري، سره د دې چې هغه د سړې جګړې باس میاخیل صاحب وکړي په هغه کې کانګرس مین یې مخته کړی وو د چارلی ویلسن په نامه باندې، اما ټول فنډینګ او ټول هغه کم جګړې چې مخته بوله دا د سی آی تر ټولو ګرانه جګړه وه چې د دوی په تاریخ کې تر ټولو ګران جګړه وه، سره د دې چې د اوسنۍ جګړه شل کلنه اوږده جګړه وه. لہذا د افغانستان بحث مهم دی، افغانستان د متحده ایالاتونو لپاره پرون هم مهم وو نن هم مهم دی. بهرني پالیسۍ د خپل انتخاباتو کې په ډېر کلی شکل نه اخلي، ځکه د دوی آډینس هغه څوک نه دي چې هغه په بهرنۍ پالیسۍ باندې دوی ته رایه ورکوي. د دوی آډینس عام امریکایان دي او عام امریکایان دپاره د دوی خپل ورځنی ژوند ډېر مهم دی. لہذا هغه بحثونه په مختلفو ناستو کېږي، هغه بحثونه نن هم که په هر ایالت کې کاندیدان یعنی کانګرسمینان او همدارنګه سینیټرز دا بحثونه نن هم کوي بهرنۍ پالیسیو او خپله کاندیدان هم کوي، لیکن اولس ته دی هغه بحث کوي چې آډینس یې غواړي چې وایې وړي افغانستان پرون مهم و نن هم مهم دی. خو تصمیم به ټرمپ نه نیسي، تصمیم به هغه حارث نه نیسي، تصمیم د همغه پالیسۍ له مخې روان دی چې په 2014 کې وسو، بیا 2018 کې تازه سو د آسیا د ستراتیژۍ په نامه باندې، بیا په 2019 کې چې د دوحې لاسلیک کېږي په هغه کې بیرته همغه تازه سو، تر هغه پورې چې خپل ځواکونه راوایستل سول د همغه پالیسۍ له مخې نن هم چې تر کومه بریده په تېرو دوو نیمو کلونو کې وخت نا وخت چې د ویسکانسن پوهنتون کې په دغه فاکولټه کې زه تدریس کوم د ګلوبل افیرس، موږ وخت نا وخت د ځینې سناتورانو سره د ځینې کانګرسمنانو سره وینو، نن هم ځینې په دې باور دي چې متحده ایالاتونو چې هغه سرمایه ګذاري په طالبانو کړې وه اوس هم دی کافي وخت به کړی دی او دا تصمیم به هغه کسان نیسي یا هغه ادارې به نیسي چې هغو دا تصمیم نیولی دی. لہذا تصامیم د پالیسۍ له مخې پالیسۍ اوږدمهاله دي، د یو هغه ته وخت ورکوي، یعنی شخص دا نشي کولی چې هغه د راسي بګرام دی بیرته ونیسي چینایان که د دوی کومه ادعا ممکن هلته لیدل شوي وي ځینې چینایان هغه دې وویستل شي، دا هر څه د هغه اوږدمهاله پالیسۍ له مخې دي چې دا ریپبلیکنز او ډیموکرات دواړه د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو بهرنۍ پالیسۍ جوړوونکي مني چې څوک یې جوړوي یا څوک یې پلي کوي او د سکرین پر مخ باندې څوک تمثیل کوي. لہذا تکراراً بیا وایم، بخښنه غواړم چې ټرمپ یا اغلی کاملا هاریس په دې تصامیمو کې به ډېر رول ونه لري چې هغه دې افغانستان ته بیا ولاړ شي یا دې بیا ولاړ نه شي، یا دې بګرام څنګه کې، یا دې مثلا د اسرائیلو د فلسطین او د ایران مثلا، یا دې یوکراین او د روسیې مثلا څنګه کې، هغه نورې ادارې دي چې هغه په دوامداره توګه ډېر بیوروکراتیک او ډېر هغه کسان چې په هغو باندې په میلیونه ډالر مصرف شوي دي په دې برخه کې چې سرمایه ګذاري په سوی د پالیسۍ شوي دي، دې سټیج ته رارسېدلي چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ واکې په لاس کې یو چلوي، هغه هماغه کسان نیسي او هغه ښکاره کسان دي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. پسرلی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوي چې لکه دوه نور ملمنو شاغلیو میاخیل او آزاد چې وویل چې لوی پالیسۍ یوازې ولسمشران نه ټاکي بلکې نورې ادارې هم شته پکې، او که فکر کوي چې ځینې مسائل شته چې که خارجي هم وي او غټې مسلې هم وي په خپله ولسمشران پریکړه کوي په اړه، او که کوي او کوم تغییر راځي ستاسو په نظر د افغانستان په ارتباط، هغه به څه وي؟
او ډیر مننه. لکه څنګه چې میاخیل صاحب وویل او آزاد صاحب وویل، بې له شکه دلته سیستم دی، دا سیستم په منظم شکل چلیږي، مخته ځي. زما غږ اورئ؟
بله بله صاحب، ستاسو غږ
اورم. او ولسمشر هر څوک راسي تر ډیره پورې به هماغه سیستم هماغه پالیسي به تطبیقوي. مثلا زه تاسو مثال ورکوم، د افغانستان څخه د وتلو تړون هوکړلیک د طالبانو سره دا د ټرمپ د ادارې په وخت کې وسو، ټرمپ دوی سره دا موضوع نهایي کړه او ورپسې وروسته جو بایدن راغی، جو بایدن هماغه قرارداد هماغه پالیسي عملی کړه او د افغانستان نه ووته. لکه څنګه چې مخیل څه ویل، په وتلو کې د یو څه ستونزې درلود، مشکلات درلود، په کوم شکل چې شوام غوښتل یا په کوم شکل دا مدیریتي او تخنیکي موضوعات دي چې یو بل باندې دوی انتقاد کوي. ولې په کل کې د دوی سیاستونه ډېر واضح دي، د هیوادونو په وړاندې، د منځنۍ آسیا هیوادونو په وړاندې، د یوکرین په وړاندې، د افغانستان او ایران په وړاندې دوی هماغه پالیسي تطبیقوي او مخته ځي. او بل شکه چې د ترامپ شخصیت یو اندازه متفاوت دی چې ډیر زر تصمیم نیسي. همدغه دلیل و چې په خپل دوره کې دی څو ځلې کانګرس ته وغوښتل شو او د دې امکانات و چې باید د ولسمشرۍ څخه لرې سي، ولې بیا بېرته دوام پیدا کړ، ځکه چې دوی تصامیم جدي او خطرناک وي. د په افغانستان کې د بمونو بور د بمونو مور وکړه او په دایښ باندې همدغه سید نور تصامیم داسې ونیو چې هغه د کانګرس لپاره قبول نه و. په ځینو ځایونو کې که وګورو د افغانستان پر وړاندې د ترامپ سیاستونه به ډېر زیات داسې وي چې محدودیتونه وړاندې کوي او د هاریس سیاستونه به نرم وي. دا دیموکراتان په کل کې نرم خلک دي او ریپبلیکن چې دي دوی کنزرواتیو ځان ته وایي او جدیت لري، قاطعیت لري او پریکړه کوي په تصامیمو کې مخته ځي. نو دغه لږ تفاوت شته دی د شخصیتونو هغه توپیر چې ورته وایو. په کل کې د دوی سیاستونه ډېر واضح دي چې افغانستان سره او د سیمې هیوادونو سره څه ډول برخورد وکړي. د دوی بهرنۍ چارو وزارت، سی‌آی‌ای او نور ادارې چې دي مجرب خلک لري، تجربه کار خلک دي. او بیا که په کل کې په لویه کچه بیا داسې تصمیم نیول کېږي چې فرض وکړي چې که بیا افغانستان ته ځي یا بل ځای، دوی به د کانګرس مشوره اخلي، همدغسې به مخته ځي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان قدر بدوردونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمال اندی خبرونه وري. په دې خبرونه کې د امریکا په انتخاباتو او اغیز په افغانستان باندې بحث دی، موضوع ده. که تاسو هم زموږ له ملبنو څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر لري، دا شی به هم کولای شي چې له موږ سره تماس ونیسي. یو اوریدونکو یې تیار لرو، مهرباني کوئ. مهرباني.
سلام علیکم. تا ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ وره.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
قربان سمونه سلام ملمنو ته ما خبره ده چې د امریکا کوم انتخابات کیږي. موږ خدای پاک دې وکړي چې داسې بچا کښینه چې مثال د افغانستان د لپاره مثال د خبري پالیسی او څنګه رمي د افغانستان سره مثال د خبري او څه روابط وساتي. ځکه وخت چې موږ ګورو پالیسی ډیره سخته ده په وړاندې د افغانستان اقتصادي بندیزونه باندې لګولې دي. مثال حکومت پر رسمیت نه پیژنو. موږ خدای پاک ته موینو، موږ خدای پاک یو داسې مهربانه بچا پښیني چې د افغانستان سره شر روابط وساتي. شه دغه تا ورسره وکي محترم شه بار صاحب خبره ده چې اوس خو پیلان چې موږ د دې اړیکو ته ګورو، د اماراتو د دې اړیکو ډیره سره خراب دي. دغه یو د شونځي موضوع ده، د شونځي موضوع امریکا پورته وکړه کې وی دا شونځي علاقې الدا چې شونځي مر فن افغانستان کورنۍ مسله د خودیز مر په کورنۍ دغه کې موضوع کې مداخله کوي. نو خدای دې وسه بچا کړي چې د افغانستان لپاره پالیسی سره برابر یې لکه دا وڅ چې دا داسې خدای داسې بچا د اعلان شنی لکه دا وڅ چې دی.
صحیح ده، مننه. سلامت اوسې. بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو.
السلام علیکم ورحمت
الله. وعلیکم السلام، مهرباني.
صبح صاحب ملمنو ته سلامونه، سلمان راغلی ټول سلامونه. زمي نظر دی د ملمنو په فرجه سره نظر اخ صبح صاحب دغه پالیسی چې د ځانه د بوش کار دی، نه د ترامپ کار دی، نه د اوباما کار دی. د خپل یو کمیټه لري، خپل ته اسرائیل لري، خپل فوج لري، دا خپل خلک لري. د الکازمی اغله کورستان چې لال کمیټه وروده د خبرونه لکه پاکستان چې سایه او فوج د مساعد د توان دا د خلکو اختیار دی، نه د کلمیری اختیار دی، نه د شوم اختیار دی وروره. او کوپر پر اسلام نه مهربانه کیږي چې مر خدای دې مهربانه بچا واکه وای دا اگر کوپر دې مرته په واسرګه ګوري دا د دنیا دار بدر کړه. او دې دغه ورځ ول ما دې شکر دې وکړ خیراتونه چې مر د افغانستان څخه چیرته به راځي په خیر نه راووتلو. خلک وای ترامپ کرالي وای د واګرا ما دا غواړم دغه ګیرو تا باسه د واګرا د ترامپ ته ولاکه د واګرا ما دا درکو ولا بلاکه یو متر دا درکو ته الله سیمه دا دې دلاله ته فرښتہ کله کې ګوکرین شوروي فرښتہ دې دغه خدای د شمالي کوریا
سره اختر کې مرنه الحمدلله ډېر مننه بس کافی سو
کور دی ودان نظر خو دې باندې ورکی دا ما دا د فلسطین د ورور د
نظر بس مننه ډېر مننه کور ودان ور بشو یو بل اوریدون کی ته ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو ته سلام درنو ملمنو ته محمدانی په الهام یم د زابل مرکز کلات نه اړیکنی ولنه.
مهرباني کوي.
مننه سروان صاحب، زه خپله د کاملا هیرس د ولسمشرۍ د کانیابۍ هیله کوم، ځکه دا کېدلی سي د افغانستان لپاره یو ښه تمه.
متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر، اوس به ورشو ملمنو ته، بیا هم تاسو ته به نوبت درکو، کوشش به وکړو. لومړی میاخیل صاحب، لومړنی اوریدونکي ویل وایي داسې یو څوک دی وایي بریالی شي په انتخاباتو کې چې نرمی د افغانستان په مقابل کې، اوسنی حکومت د ده په نظر سخت دی، سختي یو دا شی چې بندیزونه لګولی دي، بل د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. ستاسو په نظر دا اوسنی حکومت د امریکا د طالبانو په برخه کې له سختۍ کار اخلي؟ ځینې خلکو بیا برعکس انتقاد پې کوي، وایي بوجوی بوجوی پیسې ورته رالیږي. ستاسو نظر څه دی؟
زه غواړم چې د دې مسایلو ته اشاره وکړم. اول خو دا ده چې الله تعالی وایي چې ته په خپل حالت کې تغییر رانولې، نو زه ستاسې په حالت کې تغییر نه راولم. نو دا مهمه ده چې افغانان په خپل حالت کې په خپله تغییر راولي، خپل تغییر په دې شکل باندې راځي چې یو بل اومني، یو بل نفي نه کوي، او ټول افغانان که د هر فکر نظر خاوندان دي هغه د دې حق لري چې په افغانستان کې واوسیږي. نو که سړی په خپل ځان باندې رحم ونه کړي، نو بیا نه الله تعالی په خپل بندګان باندې رحم کوي، او نه بیا امریکې نه دا توقع پکار ده چې په افغانستان باندې رحم وکړي. دویمه مسله دا ده چې د امریکې تصمیم ګیري چې کوم یو ده، جمهور رئیس رول زیات مهم دی دلته. هغه د توازن د قواو موجود دی، یعنی معنا دا ده چې هغه بیلانس آف پاور فرضاً د کانګرس د امریکې د بخې د ولسی جرګې سره، هغه سره د پیسو قوت دی، د سنا سره سیاسي قوت دی چې هغه خپل تصمیم سیاسي چې نیسي سنایي نیسي، او جمهور رئیس سره بیا اجرایوي قوت دی چې هغه عملي کوي. نو په دې خاطر باندې یوازې یو کس دلته تصمیم نه نیسي، ځکه تصمیم ګیریم چې کوم یو ده هغه پروسه ده، دغه بعضی اوږدمهاله پروګرامونه یا دیو لري ګټې لري په منطقه کې په دنیا کې چې هغه بیا تغییرېږي نه، هغه یو راځي بلې تعقیبی سره. اما په ډیرو مسایلو کې دغه بیلانس آف پاور خامخا تاثیر لري د امریکې په سیستم کې. نو دویمه خبره دا ده چې د افغانستان لپاره که هر یو راځي، بیا خبره بیرته هماغې ته راځي چې موږ څه کوو. ایا موږ کولای شو چې یو مشروع قانونمند حکومت رامنځته کړو؟ موږ کولای شو چې یو بل ومنو؟ موږ کولای شو چې د دیکتاتوري نه وي په افغانستان کې، د نفع او د انحصار او قدرت سیاست نه وي، نو ټول افغانان د حق لري په خپل وطن کې اوسېږي، ژوند وکړي، کار وکړي، روزګار وکړي، تعلیم وکړي، او یو فرصت ورته موجود وي، او کنه یوازې یو طبقه د پیاده نیول تر سره پورې ټول ملایان حاکم او نور ولسی حق نه لري. د خلکونو ټکسونه اخلا، د خلکونو پیسې اخلا، د بهرني ملکونو نه استخباراتي پیسې اخلا، او هیڅ ته جواب نه ورکوي.
میاخیل صاحب، دوی یو بل خبر هم وکړه، وای په افغانستان کې یوازې د شونځو مسله ده چې دا هم کورنۍ مسله ده. آیا د جنو د شونځو مسله یوازې د امریکا لپاره مهمه ده که د ټولو دنیا لپاره او د ټولو افغانانو لپاره؟ او ټول له دې دا
اول خو ټول نه افغانان ته مهمه ده چې تعلیم مخه نیول کیږي، دا اول ضرر افغانان ته رسیږي. که موږ غواړو چې یو ملک اقتصادي رشوه کې یو ملک ثبات وي، امن وي، بیا له تعلیم امکان نه لري. تعلیم دروازې تړل معنا دا چې د جهل دروازې به تکول دي، او دا نړیوال حقوقي مسایل هم دي چې ته نیمایي نفوس د افغانستان د تعلیم نه محرومه. نو دا یعنی دا د اسلام په لحاظ، د افغاني کلتور عنعناتو په لحاظ باندې، انساني لحاظ باندې، یعنی دا یوازې نړیوال حقوق دا د ټولو غد بشریت مختنه ده چې دا حق باید خلکو ته ورکړ شي. په دې کې نو په دې خاطر باندې که موږ یو چې دا یوازې د امریکایانو غوښتنه نه، دا د ولس غوښتنه هم ده، دا د اسلام غوښتنه هم ده، دا زموږ او ستاسو د افغاني کلچر او د انساني ارزښتونو ټولو غوښتنه ده. نو موږ کله ځکه چې دنیا مسایل داسې نه دي چې یو بل پورې تړلې دي، که ته د یو چا نه کومه غواړې، د چا نه مرسته غواړې، او بیا راځې په خپل ملک باندې ظلم کوې، نو خامخا هغې په مقابل کې یو حساسیت موجود وي. ولو که څوک څه کولی شي که نه شي، یا تغییر راځي که نه راځي، څه وخت تغییر راځي، نو دغه حالت ته قابل د یو نظام یا یو حاکمیت چې سفارتونه بند وي، د بانکي سیستم بند وي، ملل متحد کې ځای ونه لري او هر ورځ خلک د افغانستان نه فرار کوي، نو د دې نه به موږ څه توقع ولرو او دنیا به د دې نه څه توقع ولرو؟ استخباراتي جګړو لپاره ښه دي چې یو د بل په ضد باندې استعمال شي، هغه جدا مسایل دي. که غواړي چې تغیر راشي، تغیر دا دی چې موږ په خپل حالت کې تغیر راولو، بیا نور د دنیا سره تعلقات دي، هغه که ګاونډي هوادونه که دنیا دي، هغه په دوه اړخیزو ګټو باندې ولاړ دي. کوم ځای کې چې زموږ ګټې دي باید هغه تعلقات وساتو، که د ګاونډیانو سره وي، که د دنیا سره وي، که د امریکې سره وي، هغه جدا مسایل دي. اما اول تغیر دا دی چې موږ په خپل ځان کې تغیر راولو.
ډیره مننه میاخیل صاحب، سلامت اوسې. آزاد صاحب، دوم اوریدونکي مویل وای پالیسی په امریکا کې ولسمشران نه ټاکي بلکې ادارې ټاکي. هغه خبر چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، میاخیل صاحب هم اشاره وکړه، او پسردي صاحب هم ورته اشاره وکړه، لیکن بیا دا سوال شاید ځینو په ذهن کې پیدا شي چې داسې ویل کېږي چې که ټرمپ بریالی شي ممکن د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. په ځلونو یې دا خبره هم کړې ده چې په څو ساعتو کې زه پای ته رسوم. کوم فکر وي د اوکراین ولسمشر زیلنسکي په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه له ټرمپ سره یې وکتل، یا د چین په برخه کې؟ د ټولو باور داره چې ټرمپ د چین په برخه کې ډیره سخته پالیسی ولري، تعرفې به زیاتې کړي. د ایران په برخه کې بیا وایي چې کېدای شي د ایران وضعیت نور هم خراب کړي. دا نو بیا ولي، دا اندېښنې ولي شته، دا نظرونه بیا ولي شته؟
په کمپاینی تبلیغاتو کې مبالغه هغه ډیره عامه ده. په هر هیواد کې هر مهال چې کمپاینه کېږي مبالغات خورا ډېرې کېږي. دا چې اندېښنې ولې د دې سره ستا ښکاره خبره ده. د متحده ایالاتونو ولسمشر لکه مخکې چې ما وویل ټول تصامیم خدای نشتي نیولی، دلته درې قواوې دي. د دې تر څنګ بهرنۍ پالیسۍ نور خلک دي چې هغه جوړوي، او هغه ځکه هم چې د امریکا د اساسي قانون لمخې د اول او څلورم او څوارلسم او شپاړسم او شپږم امندمنټس لمخې خورا ډېر ډیموکراتیک او لیبرل سیستم دی. دلته هر څوک کولی شي چې هغه مختلفو سیټونو ته ځان کاندید کړي، یوازې د ولسمشر د معاون دپاره یو شرط دا دی چې هغه باید په امریکا کې زیږېدلی وي. نورو سیټونو ته هر څوک کولی شي د امریکا سیټیزنشپ ولري، هغه ځان کاندید کړي. نو یو څوک ځان کاندیدوي هغه ولسمشر سي، اما یو څوک له ډېرې تنکۍ ځوانۍ په هغه سرمایهګذاري کېږي، د پالیسۍ په برخه کې، د استخباراتو په برخه کې، د متحده ایالاتونو د بنسټیزو منافعو د ساتلو په برخه کې، هغه ټول عمر په همدې برخه کې کار کوي. ښکاره خبره ده چې هغه بیا په هغه ادارو کې کار کوي چې د پردې تر شا ټول تصامیم هغلته نیول کېږي، او دغه نورې قواوې د اجرایوي هغه تمثیل لري. هر هغه څوک چې د امریکا ولسمشر سي، په مطبوعاتو کې د خبرې تاثیر لري. کله چې د ټرمپ په څېر یو څوک دغسې څرګندونې کوي، اول خو د ده څرګندونې خورا ډېر هغه ډیپلوماتیک عرفونو او نورمونو له مخې خورا ډېر د دې د دې معیار نه لوېدلې څرګندونې وي. لکه دی وایي چې د چین ولسمشر له ما څخه بیره لري، یو ډارېږي او هغه هم نه غواړي چې زه راسم. دا دغه ډیپلوماتیکې څرګندونې نه شي کېدلی. لهذا ځینې وختونه عکس العملونه رسنۍ ښکارل کېږي یا اندېښنې ښول کېږي، خو په ټوله کې د یوکراین او د روسیې مسله یا نور لوی مسایل هغه دلته یو سیستم دی چې هغه پر مخ بیایي. ولسمشر خپل صلاحیتونه لري، اجرایي صلاحیتونه لري، لیکن د صلاحیتونو د کنټرول دپاره، د نافذولو دپاره، د څار لپاره نه یوازې چې دا درې قوې دي، نورې قوې شته، یا بله قوه شته چې هغه د امریکا د اساسي قانون له مخې یو ځانګړی ځای نه لري، لیکن په تصامیمو کې اوس رول لري خپل هیواد او د ټولو هیوادونو د ملا تیرونو استخبارات وي. لهذا هغه ویلي خو وي، خو لکه دغه میلمه چې زنګ وهلی وي، ویلی چې نورې ادارې دي چې هغه یې وچلوي او تاثیر نه لري، تاثیر ګذاري کېدلی شي. ځینې وختونه لابي تاثیر لرلی شي. د بېلګې په توګه همدا اوس دا لابي روانه ده. خپل امریکایان، یعنی د افغانانو خو طبي خبر ده، زما خو د یو افغان صفت دا مسؤلیت دی چې د افغانستان لپاره زه لابي وکړم. خپل امریکایان همدا لابي کوي چې په افغانستان کې څه روان دي. ډېری سناتوران سره چې ما لیدلي دي، هغه په دې باور دي چې افغانستان کې څه روان دي سم نه دي روان، او باید په د امریکا په دریځ کې تغیرات راشي. لابي خپل تاثیرات لري، او هغه کسان چې بیا په دې برخه کې تصمیم ګیري کې رول لري، په یو باندې تاثیرات لرلی شي. د ترامپ د ګوند تا کسان په دې باور دي چې څه چې په افغانستان کې روان دي په هغه کې د ترامپ د ادارې خورا ډېر رول و. د جان بولټن کتاب چې د ترامپ د امنیت شورا مشاور و هغه په دې باندې نن ټینګار کوي، هغه کسان چې ترامپ اداره کې ترامپ ته ډېر نږدې و هغه ټینګار کوي چې دوی هم ډېر سهوې کړي، ترامپ ادارې تصامیم نیولو کې سهوې کړي، البته په نافذولو کې سهمیا یا په تمثیل کې سهوې شوي دي. نو لابي روان ده، لابي خورا ډېر تاثیر لري او دا لابي د دې باعث کېدلی شي چې ځینې تغییرات راشي اوږدمهاله کې یا لنډمهاله کې. خو په ټوله کې دا کمپاین څرګندونې د کمپاین تر بریده پورې دي، ځکه عموما کاندیدان خورا ډېرې دعوی کوي، هغه که په ټوله نړۍ کې وي د کمپاینی رول یو اصول دغه دي چې تاسو مبالغه پکښې کوئ، هغه د حقایقو څخه څه ناڅه واټن لري. نو په ټوله کې ویلی شو چې لابي روانه ده، هغه هیوادونه که زیلنسکي دی یا د نورو هیوادونو مشران یا لیډران د خپلو هیوادونو د ګټو دپاره، ځکه امریکا د نړۍ په سیاست باندې خپل تاثیر لري، خپل نفوذ لري، نو هغه هم لابي کوي او د اړیکې جوړولو هڅه کوي، ځکه هغه یې د لرې څاري که هر څوک ادارې ته راځي یعنی د دې ادارې یا د دې ایالت او بخښې د دې هېواد مشر کېږي، نو دوی باید ښې اړیکې ورسره ولري. نو لحاظه له انتخابات نه مخکې ځینې رهبران هڅه کوي چې د کاندیدانو سره د امریکا په څېر د هېواد کاندیدانو سره خو په ټوله کې تر ډېره بوده پورې د دې ویناوې تبلیغاتي بڼه.
ډېره مننه. سلامت اوسې. که څه هم مشکله لیدلی دي، مثلا کله چې ترامپ تیر ځل ولسمشر په ناټو څومره فشار راوستي، ناټو په غړو څومره فشار راوستي، پیسې تاسې هم واچوي په دې تړون په مصارفو کې یا پوځي بوریجی مو زیاتې کوي یا په چین باندې فشار ډېر زیاتو، خو له روسیې سره ډېرې اړیکې شوې د ډیموکراتانو په نسبت. خو خیر، بیرته به د افغانستان برخې ته راشو. د دې موضوع پسرلی صاحب، څه فکر کوئ چې طالبان به څه فکر کوي چې کوم یو د دوی په ګټه دی؟
زه فکر کوم چې ممکن طالبان په دې اند وي چې کاملا هرس د دې په ګټه وي، ځکه اوس کوم سیاست چې دی ډېر نرم سیاست دی او طالبان چې مکتبونه تړلي دي او زور وایي په افغانستان کې، هلته موضوع ګډه وډه ده، مطبوعات هم ډېر زیات آزاد نه دي. نو دغه اوسنی حالت کله چې ډېر زیات اوسنۍ اداره وګوري چې طالبان تخلف کوي، بیا دوی مذاکرات سره پیل کړي یا بیا ځینې دغه د فشارونو د لارې کار اخلي، نرم فشارونه تر څو طالبان کنټرول وساتي او دوی سره وګوري او یا هم دوی په رسمیت ونه پیژني. دا ډېر نرم دی که چېرې ترامپ ولسمشر سي. ترامپ خپل کمپاین کې هم دا تل ویلي دي او وایي چې کله چې دوی د دوه تفاهم لیک لاسلیک کوو او د افغان د امریکانو وتلو موضوع و، نو دوی ملا برادر ته زنګ ووه، ورته وویل که چیرې که یو امریکایی ته صدمه ورسېږي یا ووژل سي، مشکل ورته پیښ سي، زه ستا کور ته ور اچوم یا تا مغه ځای کې وژنم. او په ډېرو جدي الفاظو کې مې ورته وویل، دا پخپله ترامپ وایي ملا برادر او طالبان په دې پوهېږي چې زه ډېر غوس سړی یم او قاطع سړی یم او کوم خبره چې کوم هغه زه عملي کوم. په دې قاطعیت کې، په غوسوالي کې، په تصمیم نیونه کې، په مدیریتي برخو کې بېله شکه چې ترامپ به په طالبانو باندې ډېر زیات محدودیتونه وضع کړي او دوی په کل کې ریپابلیکنس یا جمهوري خواهان چې دي، دوی نه غواړي چې ډېر پیسې په نورو هېوادونو کې مصرف کړي، غواړي چې پیسې په افغانستان په خپل کور کې مصرف کړي. نو دوی ډېر زیات مصارف په افغانستان کې درلود. دوی هم دا وایي چې کوم مسلې او کوم امکانات چې موږ په افغانستان کې پرېښي دي، هغه هم باید نه وای پرېښی، د خپل ټرمپ دا ادا کوي. او دوی وایي چې موږ په میلیاردونو ډالر هلته پانګونه کړې وه، دي وسلې امکانات ټول پاتې سو. نو کله کچیر ترامپ ولسمشر کیږي، په طالبان باندې به محدودیتونه ډیریږي او د مهاجرینو لپاره به هم ستونزې جوړیږي. زموږ خلک اوس کوم په غیر قانوني ډول د مکسیکو د لارې اوړي، دې خاطر راځي هغوی لپاره به یوه اندازه ستونزې جوړې سي. ولې کوم مهاجرین افغانان چې په عیسوي په طریقه راغلي یا په خو راغلي ودلته، هغوی دپاره به مشکل ډېر نه وي. ولې د طالبانو سره د برخورد به متفاوت وي، او که چیرې د امریکا داسې احساس وکړي چې د طالبانو لخوا یا د افغانستان لخوا بیا دوی ته خطر دی، بیا به ډېر جدي عکس العمل دوی وښيي. نو په کول کې د ټرامپ شخصیت دغه سړي چې دی جدید قاطع دی غوس دی او پریکړه کوي او د کاملا هاریس دوی شری ډیر نرم دی ډیپلوماټیک دی په ډیپلوماټیک اصول پوي خلک دی همدغه سیمختزي فشارونه واردوي نو ممکن دا یو اندازه د طالبانو لپاره خوي او اوس هم چې کوم اوریدل کیږي حکومتونه دي دا موضوع چې روان دي دا به دوام پیدا کوي ټرمپ دوی په دې افغانستان دا افغانستان کوم داخلي موضوعات چې دي مثلا په خزه د ایجاب کوي نه کوي دا دغه موضوعات خو دي خپل موضوعات دي بیا دلته د کاملا هاریس چې دوی بیا د بشر دوستانه موضوعات ته ډیر زیات توجه کوي او ارزښت ورته ورکوي نو ممکن په ځینو برخو کې چې مثلا هغه د طالبانو داخلي موضوعات وي په هغه کې یا نزد وي ازادي ولري ولی کچیر د امریکا نېشنل سکیورټي ته په خطر وي او یا هم ځین نور جدي موارد وی چې د تفاهم نامې خلاف وي بیا به کچیر ترامپ وي د جدي عکس العمل سره مخامخ کیږي
بله ډیره زیاته مننه کورودن میاخیل صاحب موږ تر اوسه پورې چې ادي عقل پرې ورستی تاریخ کې لیدلې دي هر لوی حمله چې امریکا کړې ده یا هر جنگ چې امریکا پیل کړې ده د جمهور غشتون کو دي حکومت په محالو نو لدی هم مالبی شي چې د دوړو په پالیسی کې به توپیر وي دا مسله څنګه غنی د هغه کوم کارونه چې طالبان کوي چې په اکثر موارد کې به ګومان کوم چې د کانګرس غړي هم ورته ماده وي چې کله په دوی فشار نور زیات شي هم شاید ورسره په کانګرس کې مخالفت نوی موجود نو فکر نه کوي چې جمهور پال راشي د طالبانو وضعیت به خراب شي یا به فشار نور هم پیزيات شي
زه فکر کوم چې د انتخاباتو نو وروسته به خامخا فشار کوي ریپابلیکن راځي او دیموکراتان راځي دا به موجود وي ځکه چې دغه موجوده حالت چې کوم یو ده دا د افغانانو لپاره د سیمې لپاره او دنیا لپاره قبول نه ده اما د دې حالت نه د وټلو تګلار باندې اختلاف د نظر موجود ده هم د افغانانو په منځ کې موجود ده هم د منطقه هوادو په منځ کې موجود دی او هم د لوی طاقتونو روسیا او چین او امریکا دي ځکه په عمومي مسایلو کې دی او هم توافق لري چې افغانستان کې باید یو مشروع قانونمند او ولسواک حکومت رامنځته شي او افغانان یو بل سره ومني او د دنیا د خپل منځو کې باید په سولې کې وي او هم د گاونډیانو د دنیا سره یعنی په دې باندې توافق لري هم دا لته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کما فیصله چې وکړه هغه په توافق سره وشله ولو ک روسیا او دغه ممتنیره ورکړي خو ممتنیره به د شورا امنیت کې هغه د توافق معنا ورکړي کولای شو چې هغه یې توکړي به هیڅ هغه فیصله منل شي نه وي نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې تغییر به کچیر د امریکای له مخې یادونه وشول کچیر د امریکای ګټو ته خطر وي په وګد محل کې دی بیا مداخله کول شي البته دا مداخله به د تیر په شکل نه وي اما دا په بل شکل باندې وي ځکه چې د جنگونو نویته او تاکتیکونه او ټکنالوژي ډېر فرق کړی دی دی کول شي خپل هدف چې د منځو وي سي دا وته کوم مشکله خبره نه یعنی امریکای د پاره البته دا اوسنی وضعیت نه د وټلو د پاره آیا وړی چې په افغانستان کې دومره سرمایه‌ګذاري سیاسي اقتصادي او نظامی وکی چې د افغانستان وضعیت ته تغیر ورکړي زه فکر کوم چې امریکا د پاره به دومره ګټه نه لري او البته دا د منطقې د هوادوند لپاره او نورو هوادوند لپاره چې چین او روسیا دا یعنی درد سر ده د افغانستان کې چې حالات دغه سره روان وي مګر متاسفانه چې وال امریکا نه ده بلکې منطقې هوادونه او چینو روسیا او دغه چې دا دیو هم یو واضحه پالیسی نه لري چې آیا طالبانو سره غواړي چې هم دا منفي تعامل ته ورکیو طالبان پر رسمیت باندې وپیژني او یا دا چې طالبان سره خپل روابط قطع کړي او یا د دې مخالفت وکړي نو هغه هم په اسلام مزبزب حالت کې دي هم ګوندی هوادونه هم نور هوادونه ځکه چې هغه سرمایه‌ګذاري چې ضرور ده هغه په افغانستان کې دی و نه کوي نو چې نه کوي رولم ډیر نشي د لودلې خو د افغانانو لپاره دغه وضعیت چې کوم یو ده دا په تاوان دی ورسره بلې وضعیت خرابېږي او زمينه د ګاونډي هوادونو او نورو لاس وهنته مسایدي نو په دې خاطر باندې زمونږ خپل نظر زما شخصي دا ده چې بل دې چې حالت د کنټرول نه وځي افغانان باید یو بل ومني او زمينه دې ته مساعده شي چې ټول افغانان د یو سیستم د یو قانون د لارې یو چتر د لارې په افغانستان کې ژوند وکړي کار وکړي روزګار وکړي دغه سین حساب او قدرت او ممزر ما ټول زما پالیسی نه په خوانه نتیجه ورکړي نه اوس نتیجه ورکړي نه پراتونکي کې نتیجه ورکړي
بل ډیر مننن سلامت وسی آزاد سه مرچي وس ګورو چین ورس په ورس په افغانستان کې علاقه زیاته شي پنګونه کوي څه فکر کوي چې په امریکا کې کدي هر چا حکومت وي تر څه حد پورې به چین وس غمي
کوي طالبان یو خواد متحده ایالاتونو څخه مخکې تاسو کوم اسلام کارولو بوجي ډالر ترلاسه کوي او بل په امریکا د حریفانو سره نږدې اړیکې پالي طالبان داسې فکر کوي چې د دې ته اړ دي ځکه دوی فکر کوي چې د دې د نه رسمیت پیژندلو تر ټولو ستر لامل متحده ایالاتونه دي نو دوی باید متحده ایالاتونو مخالفینو سره اړیکې شي کې چې پیرو کې چین په لومړي صف کې دی چین بیا خپلې ګټې لري چین بیا دا ویره هم لري چې په افغانستان کې دا چې د له خورا ډیر وخت تر لاسه نه کی چې هغه د دې سیمه ته ځکه ته کم هم دی موږ د چین سره سرحد لرو او د دې لارې چین ته خطر پیښ شي ځینې نور هیوادونه درته سرمایه گذاري وکړي ځکه په تیر شل کلونو کې یوازې طالبان نه و دا فرصت ته ډیره سیمه ایزو قدرتونو ته د بده مرغه مسایل څه و چې هغه په افغانستان کې په نیابتي ډول باندې پانګه اچونه وکړي سرمایه گذاري وکړي او ځینې ډلې ممکن چین ځان ته خطر وبولي یا ځینې فیکشن ځان ته خطر وبولي په ټوله کې چین په نړیواله کچه حتی په هغه سیمه کې چې د دې نفوس په اړه دی په آسیا کې یا لکه افغانستان په سیمه کې هغه د متحده ایالاتونو سره د رقابت جوګه نه دی متحده ایالاتونو نن هم په افغانستان کې یا طالبانو ته میلیونه ډالر څلبیش میلیونه خو اشکاره دي چې دونه یزي او د دې ترڅنګ متحده ایالاتونو خپل طالبانو کې خپل نفوذ لري موږ دا ولې د لای چې په تیرې درې کلونو کې تر ټولو ډېر لیدنې سوي دي یعنی د کاتب سوي د ملاقاتونو سوي دي هغه د طالبانو د استخباراتو د مشر او د متحده ایالاتونو د استخباراتو د مشر یا د استازو ترمن سوي دي یعنی هغه استخباراتي فعالیت وسه مال ته خورا ډېر رول لري متحده ایالاتونو د چین څخه ویره نه لري چې هغه په مطبوعاتو کې یو ډول ښکاره کیږي نه چین په هغه کچه باندې که اقتصادي وي که نظامي وي که سیاسي رول یا نفوذ وي نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې هغه ځای نه لري چې متحده ایالاتونه لري ځکه د هغه سیاسي ساختار داسې جوړ دی چې هغه هیڅکله دومره لویه سرمایه ګذاري یو چیرې نشي کولی لکه متحده ایالاتونه یې چې کوي یا متحده ایالاتونو خپل ائتلافیان لري نه ټول لري او خورا ډېرې پیسې له هرې برخې دی نه ټولولی شي او هلته کارولی شي بیا د خپل هغه پرستیج دی یا خپل هغه کرنسي چې دی یا خپل هغه اقتصادي ظرفیت چې دی حتی په چین کې تر 40% کمپنۍ یا فابریکې هغه امریکایي فابریکې دي چې د لیبر د کاست له وجې هلته د ځای پر ځای سی وی دي هلته خپل فعالیت کوي نو په ټوله کې هغه لږه جز څخه دا ویره نشته امریکایان لپاره دا ویره نشته امریکایان چې څه ته متوجه دي هغه چې زه د ځینې وخت نه وخت ځینې سیاسون سره بحثونه کوم هغه د افغانستان یو ډېره لویه بدمرغي ده چې په تېرو شلو کلونو کې وبخښه داسې یو ډاله رامنځته نه شوله داسې سیاسي فعالیت رامنځته نه شو په دې کوم طبي خبره ده داخلي سیمه ایز او نړیوال لاسونه وو چې اگر په یو ځغ باندې د نن هم په دې باور دي چې طالب نوی نو به څوک وي نو دا ځای به څوک د کوي څنګه به ډکیږي ځکه دا یو هیواد اداره دی هیواد هغه نظامي او سیاسي او اقتصادي اداره وي هغه په ډله ټپلو باندې خونه کیږي نور کسان زما په شمول د میاخیل صاحب په ګډون سرلی سره ټول افغانان په ګډون باندې داسې یو جبهنه د معلومه چې هغه په یو واحد صف کې ولاړ وي دغه خالي ګاډه کول د امریکا لپاره ستونزمن زده ځکه هم د تر اوسه پورې هغه نرم دریز چې طالبان ورته وایي هغه یې خپل کړی په ټوله کې هغه دریز د متحده ایالاتونو هغه نرم دریز نه دی ځکه هغه اوس هم دې ته منتظر دی چې دننه طالبانو کې داسې اصلاحات راوستل شي چې هغه د نور افغانان هضم کړي یعنې وزغمي په خپل سیستم کې چې هغه اوس نه لیدل کېږي په بشپړه توګه د طالبانو لرې کول او دا خالیګه رامنځته کول دا خالیګه ډکول ستونزمن ځای ده خورا ډېر ستونزمن ښکاري په ناڅاپه ډول داسې یو خوانسته چې هغه ډکه کړي لهذا هلته بیا که چین ده که روسیه ده که ایران ده دغه خالیګه څخه د استفادې هڅه کوي خو متحده ایالاتونه له دې څخه ویره نه لري یا غرب په ټوله کې اروپا له دې څخه ویره نه لري ځکه په تېرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري داسې وي دا طالبان هم په دې باور دي هغه کدا اقرار کوي که نه کوي چې متحده ایالاتونه کوو وړي او دا موږ ولیدل چې د بهرنیو چارو موینې په وار وردا وویل چې امریکا طالبان وو پیژني پر اسمه ټول نړۍ پیژني چې امریکا دا وو کې ټول نړۍ دا کوي او په دې کې ښکاره خبره ده چې ملګری ملتونو په ګډون چې یو لټول نو ډونر متحده ایالاتونه د ملګری ملتونو هغه ته د خپل نفوذ دی د دې خپل ائتلاف ده د ناتو په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو خپل نفوذ کاغه د سعودي عربستان او د متحده عرب امارات نیولې تر قطر پورې دا نفوذ ډېر پر ډېر مهم دی نو په سیمه کې د سره د دې
لیکن اساس په ډېر مسایلو کې د امریکا له دریزونو سره نور هیوادونه اختلاف لري او ښکاره اختلاف ښکاره وي په افغانستان کې طالبانو داسې کار نه دی کړی چې نور جرأت وکړي او غوی ومني مثلا د جنو د شزو باندې کوم بندیزونه چې لګولې دي نه روسیه کولی شي دغه دفاع وکړي نه چین کولی شي نه حتی پاکستان او ایران کولی شي چې دفاع وکړي
ښکاره خبره ده چې طالبانو خپل کړنې دا شې دي چې څوک دا جرأت نشي کولای چې د دفاع وکړي لکه سره د دې هم د طالبانو مشران سفرونه کوي سره د دې هم سره ځین حقانی د اف بی آی په تور لیست کې نن هم دی د سر باندې غینام چې شول سوی وغه نن هم دی لکه هغه سعودي عربستان ته سفر کوي هغه عربي امارات ته سفر کوي هغه ناشتي کوي هغه مطبوعاتي کوي او دا هیوادونه هغه هیوادونه چې متحده ایالاتونو سره نږدې دي اړیکې لري یعنی دلته اتنا انعطاف د امریکا د خواښول سوی دی که چیرې امریکا دریځ په ناڅاپي ډول سخت کی دا هیوادونه نورم سختوي ښکاره خبره ده چې دا هیوادونه جسټیفای کولای نه شي یا د هغه نه شي کولای د طالبانو د کړنو طرفداري نه شي کولای لکن هغه ډول مخالفت چې لازم ده چې د بشر حقوقو ته ورسره ورسره پایمالیږي هغه ډول عکس العمل هم نشول کیږي ځکه غرب تر اوسه پورې هغه عکس العمل نه دی شوولای نو د سیمې قدرتونه هم نشي لهذا چې په لوی انزور کې د متحده ایالاتونو د اتحادیانو لپاره په سیمه کې لوی خطر لا تر اوسه پورې نه دی
بله ډیر مننه سلامت اوسه سره لدی چې تاسو له خبرو د عملی میږي چې حقانی سفر کوي یا د طالبانو نور چارواکي سفرونه کوي یا تر اوسه پرې څه نه ورته ویل کیږي د امریکا له لوري شنه اشاره ده او امریکا فعلا دوی غنیمت بولی ادی اقل یو خلای د ککړې د کدوینې نو ګډوډي بل زیات شي لیکن ځینی بیا دا وای سرلې سب د پښتنې تاسو ته متوجه ده ځینی وای چې ک امریکا ووم نه غوړي ام دغه وسنې پالیسی هم وی طالبان په دې حالت کې نه پاتې کیږي یعنی دوی ورستر ورځي سخت درې ځکی شي مثلا تر پرونه د جنو او شزو په ست بندیزونه ول شونزي ول کار منه کړی ول نن رسنې بندوي بل ورسیو بل کار کوي او دا سره پرونه همشته چې القاعده او ځین نور سختري زیدلې هم بس په افغانستان کې شته د دوی ځین مهم غړي له طالبانو سره لیدنې کتنې کوي نو دا شرایط بل اخره په افغانستان کې بیا رامستکیږي لکه په تیر دوره کې چې رامست شولو په امریکا حمله وشو که په امریکا ونی شي په یو بل هیواد ممکن نه افغانستان حمله وشي او که دا ځلې بیا داسې و حمله وشو بیا به نړۍ لاس ورته یو کوي یعنی د دوی نظر دا چې طالبان په خپل په لوی لاس دنیا مجبوروي چې د دوی په ست لاسونه یو کړی
ډیره مهم موضوع ته اشاره وکړه د افغانستان ساختار استراتیژیک موقعیت او سیاسي اوضاع ډیره پیچلی ده بل شکه چې دیو هیواد تر کنټرول لاندې کیدای نسی امریکا خپل نفوذ لري تاثیر لري ولی په خپل د افغانستان خلک هم باید د غوی قدرت چې دی هغه باید د پام ونغورځول سی او د سیمه د هیوادونو مداخله موضوع هم ډیره مهمه ده کچری د طالبان دغه سي دوام ولري دوام ورکی او سوی جوړ کی مکتبونه بند کی عام خلک خپل افغانان دانش زغملای چې د جبر او ظلم او ستم لاندې ژوند وکي او سن سره مخامور کوي دا که ورځ دوام وکي یو کال دوه کال درې کال اخر خلک پورته کیږي لمړی د خپل د افغانستان د خلکو موضوع ده چې دوی بدلون غواړي مثبت بدلون غواړي پرمختګ غواړي او سنۍ فقر بې وزلی نشي زغملای زموږ ځوانان هم د اوس روان دي ایران تلته وژل کیږي پاکستان ته عزیز زموږ پاین دلته بیزته کیږي په تاجکستان او ازبکستان کې زموږ خلک مهاجر شول زموږ د خلکو وضعیت ډیر زیات بد دی او زموږ خلک نور دا وضعیت او حالت نشي زغملای کشیر دوام پیدا کوي طالبان به داخلي قوتونو فشارونو سره به هم مخامخ کیږي. پاتې شو بل موضوع د سیمې د هیوادونو مداخله دي، مثلا د چین مداخله ده، د ایران مداخله دي، د روسیې مداخله دي. موږ کچېره په خپل بهرنۍ پالیسۍ یا سیاست کې توازن د لاسه ورکړو، موږ نسو کولای چې افغانستان وساتو، مخته ولاړ شو. توازن موږ ته ډېر زیات مهم دی. کله موږ ډېر زیات چین سره نږدې کیږو او ورته خوشبین یو، یا کله موږ سره پاکستان ته ډېر نږدې کیږو، یا کله روسیې ته، یا کله امریکې ته، یا کله نور هیوادونو ته، دا ډېره مهمه ده چې موږ په داخل کې یو قوي سیستم ولرو، سیاست ولرو، او دا د دې سبب شي تر څو د نړیوال قوتونه باثباته کړي. خپله دا حکومت د حکومت داسې نه وي چې د لانجې او برخه وګرځي، د ستونزې او برخه وګرځي. اوس وخت کې حکومت دغسې یو حالت ته رسېدلی چې خلک مشکلات سره مخامخ دي، او دا دلیل دی کېدای شي چې نور هیوادونه هم پکې مداخله وکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. میاخیل صاحب، ډېر کم وخت لرو، که لنډ راته ووایست. ځینې وایي چې امریکا اوس د اوکراین جنګ دی، د روسیې جنګ دی، ډېرې منابع اخوا ته متوجه دي، او که چېرته دا جنګ پای ته ورسېږي شاید افغانستان وضعیت په اوسني حال پرې نشتي. نظر مو څه دی؟
اوس په دنیا کې تر اوسه پورې یو لوی طاقت دی، او دوی کولای شي چې په څو سیمو کې، په څو ځایونو کې همزمانه هم جنگ وکړي او هم توجه ورته ولري. اما خبره دا ده چې هغه نه، ځکه د دنیا مسایل چې دي، سیاست دا په اقتصادي او ګټو باندې ولاړ دی. نو چې دی هغه توجه چې افغانستان ته ورکوي، چې په هغه په نظامي لکه د اروپا په سیاسي او اقتصادي لحاظ باندې همدومره د دې په پالیسۍ کې، د یو اقتصاد لپاره، د یو ستراتیژیک
اهدافو لپاره همدومره وخت هم درلود. سلامت حسین میاخیل صاحب، شاه محمود میاخیل، د افغانستان د دفاع پخوانی سرپرست وزیر، او د ننګرهار والی، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد، او همدارس په امریکا کې میشت افغان لیکوال او شنونکی سیام الدین پسرلی، چې په دې خپرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو 24 ساعته خپرونه اورئ.